پېښور کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړۍ کې بیا هم زه هارون بچا درسره یم په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ مو ستاسو لپاره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نوي ښوونیز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور راوړي خبرونه به له احمدالله اورو.
نمړې د مهمو خبرونو سرټکی پښتون ژغورنی غورزنګ په قبایلی ضلعو کې د فوزی عملیاتو پر مهال د وجل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. پاکستان جمهوریت تحریک د سنټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی او د امریکا سنټ به روانه اونۍ د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنی غورزنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلی ضلعو کې د فوزی عملیاتو پر مهال د وجل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د جنوري په اومه په پیښور کې د غورزنګ د یو وجل شوي فعال ارمان لونی د دویم تلین په مناسبت جوړ کړل شوی غونډې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې پښتنو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په موخه به خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. د نوموړي وینا وه چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د ده په خبره په افغانستان کې امن د سیمې امن او سوکالی ده. د غورزنګ یو بل مشر او پارلماني استازي موسن داوړ وینا وه چې په قبایلي ضلعو کې د عملیاتو دوران چې څومره هم پښتانه وژل شوي نو د هغې پلټنې غواړو. د غورزنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز په حکومت تور په پورې کولو سره مشال ویډیو ته وویل چې غونډه ودرولو لپاره نه صرف د غورزنګ پلویان نیولې شوي دي بلکې په پېښور کې د موبایل ټلیفون خدمات ودرولو ترڅنګ هغه دوکانداران یې هم منی کړي ول چا چې دوی لا د غونډې لپاره کرسۍ او لاؤډ سپیکر یې ورکولې. حکومت د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې ویلي دي چې پرامن احتجاج او جلسې جمهوري عمل ګڼي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د جنوري په اومه کراچۍ کې رسنیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده نو بیا د آرډیننس جاری کولو څه مقصد و. نوموړي د دې صدارتي فرمان جاري کول حکومتي بدنیتي وبلله. بلخوا د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې ایوی جلسې ته وویل چې ولست معلومه ده چې د سنټ څوکۍ په پیسو اخستل کیږي خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي زر تر زره به په صوبه کې طبي عملې ته د کرونا ناروغۍ ضد واکسین ورکړي. د کرونا وبایي صورتحال په اړه د صحت د صوبایي ادارې ویان ډاکټر اکرام الله د جنوري په اومه مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوي ول چې دا واکسین چینایي دي نو اندېښنو له امله صحیح عمله واکسین لګولو ته زړه نازړه دي. راپورونو تر مخه چې د څلورو ورځو لپاره د حکومت هدف 3200 صحي عملې ته واکسین ورکول وو خو یوازې 408 کسانو ته واکسین لګول شوی ول. خو ډاکټر اکرام الله د دې سستروي سبب د صحي عملې رخصتیانې بلي او زیاته کړه چې په ټاکلي موده کې به ټولو 2000 صحي کارکونکو ته دا واکسین لګوي. بل پر او په پاکستان کې په تیرو څلیری ساتو کې له کرونا وایرس سره نور 950 کسان مړه شوي دي چې ورسره په ملک کې له دې وایرس د مړو مجموعي شمیر 12000 نه واوښت. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمیر 5,550,500 اوړېدلی دی. په ملک کې په تیره یوه ورځ کې د کرونا وایرس 1,010 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي خو له کووډ 19 ناروغۍ 5,015,000 زیات کسان بیرته رغېدلي دي. د افغانستان حکومت په ننګرهار کې په یوه هوایی برید کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژنې ادعا کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن د جنوري په 8 نیټه په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې تېره شپه ناوخته یې په 25 ولسوالۍ کې د هوایی برید په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي دي. طالبانو په دې اړه رسنیو ته لا څه نه دي ویلي. او اخري خبر د امریکا سنټ به روانه اونۍ د پخواني صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د فروری په 9 بعد سنټ سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخه وي او دې نتیجې ته برسي چې آیا پخواني ولسمشر د هغه بغاوت د راپاور پارولو ذمہوار وو چې د موجوده ولسمشر جو بایدن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخلي پر مهال د پارلمان په ودانۍ بلوه شوي وه او خلک پکې وژل شوي ول. د فروری په 1 د ای بی سي ټلویزیون د نظر پښتنو د نتیجو لمخه چې شپږ 50% امریکایان په دې حق کې دي چې سنټ د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ مخیزه وکړي او په مستقبل کې د پرې د ولسمشری د څوکۍ د انتخاب لپاره پابندي ولګوي. خو دې لپاره دا مهال په سنټ کې موجود د ډیموکرات ګوند 50 غړو ته د ریپبلیکن ګوند د 11 سنټرانو ضرورت دی چې دا کار تر ډیره حده ناشونې ښکاري. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه موریدل سرازو رپورټونو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکښ خرمان لوڼی دویم تلین پرون په پیښور کې د یوې جلسې په ترڅ کې ولمانځه. د غورځنګ مشرانو جلسې ته په ویناو کې وویل د پښتنو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په مخه به خپل سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. غورځنګ په پرونۍ جلسه کې یو وار بیا د خپلو بندي ملګرو د خوشي کولو، د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو، پر پښتنه سیمه د جنګونو او نامنۍ د روانو پیښو تر شا د اصلي لاملونو معلومولو لپاره د یو نړیوال کمیشن جوړولو په څیر خپلې غوښتنې تکرار کړې. حکومت او پوځ وایي پخوانی فاټای تر ډیره د وسلوالو لښتونه پاکه کړې او پرمختیایي چارې پکې روانې کړې دي. حکومت په تېرو وختونو کې دا هم ویلي چې د غورځنګ یو شمېر غوښتنې پر ځای دي او په تدریجي ډول د پوره کولو هڅه کوي. د شبیر رحمت جان رپورټ.
دا غونډه چې وړاندې را د پېښور سپیریر ساينس کالج د لوبو میدان کې تابع شوې وه، دا ځلې انتظامی پامنې کولو پېښور موټروې سره نږدې په یو میدان کې نن د اتوار په ورځ وشوه. د غورځنګ زنانه غړي سنای جاز مشا لیډو ته په دې خلول چې د نور کله پشن حکومت دوی ته نه د غونډې اجازه ورکو، نه د دوی خلق د جلسې زیات تر پرېښودل او ورته موبایل فون سرویس بندولن علاوه د دوی کسان یې هم نیولې دي.
دا جلسہ مونگا جوڑا کڑے وا پسویر سائنس کالج تا اپوزٹ خو پرون دے ریاستی ادارو لاڑا خچ کم کریک ڈاؤن شو، بیا پولیس اگے استعمال کر زمو خلق گرفتار شو. دمو ساؤنڈ سسٹم تا اسسٹنٹ کمشنر احتشام نمی گی اغتلے دے او اگے باقاعدہ دکانو نسیل کل چا مونگل کرسی را کولی چا مونگل ساؤنڈ سسٹم را کولی.
دا جلسی شروع کی دورستو دا غورزنگ مشر منظور پشتین خپل وینا کیول چې د دوی تحریک د خپل پښتون ولس او د کلتور او ژبې د خدمت نه علاوه دوی رایوزه هم کړل. دوی غوښتنه وکړه چې په پښتنه خورا که د پولې دی غړې او که هغه غړه دا ترهګرې په ضد جنگ دی خاتمه وکړي شي، ځکه چې دلته امن نه وي راغلی نو په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی.
ملګرو د پی ټی ایم درې کاله پوره کیږي، خلک وایي پی ټی ایم څه وکړل؟ پی ټی ایم د جبر مخته دیوال جوړ کړی دی، پی ټی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ مو کټر مخالفت کوو، ټول تحریک یې مخالفت کوي. ساده په دې خاوره باندې امن د ټول خطه امن دی، په افغانستان جنگ ختم شو، دا ټول خطه به ترقی وکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې مقول چې د دوی ټولې غوښتنې لا هم حکومت نه دی منلې او تر هغې به خپل تحریک دوامدار ساتي چې تر څو د دوی بنیادي غوښتنې نه وي منلې شوي.
بنیادي غوښتنه دا ده چې مثال مونږ د جنگ احتساب غواړو، مونږ دا غواړو چې دلته چې زمونږ د پښتنو کم شهیدان شول، دلته چې زمونږ د پښتنو کم په خاوره کم قتل عام شو، دلته زما په خاوره چې کم وینه وبېدله، مونږ د هغه جنگ پلټنه غواړو چې د هغه جنگ د تحقیقات شي. ما باندې غوته دا الزام لګی چې بای دلته په دې په جلسه کې ناره ولګي چې دا ولې ولګي، دا بیا ته په خلکو باندې فایرونه کټ کړي. نو ته راشه چې مونږ د ته وایي چې مثال د دې جنگ تحقیقات وکړو، ته د تحقیقاتو نه ولې یریږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم خپل غوښتنې تکرار کړي چې لا درک شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړي شي، قبایلي ضلعو کې دې واک د پوسټ پر ځای ولسی یا سیویل انتظامیه ته ورکړي شي او د آرمی پبلک سکول او د نور بیګنا وجل شو پښتنو او بلچانو کسانو خپلوانو ته دې انصاف ورکړي شي او د غورځنګ غړو ته دې د یو ځای نه بل ځای ته ددلو او د راغونډېدو یا جلسو حق هم ورکړي شي. بل خو د پاکستان حکومت او د پوسټ ویاند ادارې ISPR هم وار په وار ویلي دي چې د پی ټی ایم هر یو آئینی غوښتنې منلو ته تیار دي او منلی هم دي، خو ای کله به هم د ریاست پر ضد ولس را پارولو ته دوی پرې نک دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د دې هیواد د ولسمشر هغه فرمان یا اورډیننس رد کړی چې پکې د سنټ راتلونکي ټاکنې د اسمبلی د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکاره هغو د کولو ویلي دي. تحریک انصاف حکومت وایي د دې اورډیننس هدف د سنټ په انتخاباتو کې په پیسو د رایو اخیستو مخه نیول دي. دا چې ولې حکومت د دې مسلې حل د پارلمان له لارې د موندلو پر ځای صدارتي اورډیننس جاری کړی، د دې پوښتنې جواب د سراج زهیر په دې رپورټ کې وړو.
د فروری په ومه نیټه په کراچی کې رسنیو سره خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اویل د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره چې حکومت کوم صدارتي ارډیننس راوړي هغه دوی ټول ګوندونه مسترد کوي، ځکه چې دا په بدنیتۍ اړه دی او دا چې حکومت د سینټ انتخابات هم لانجمن جوړوي، او بل دا چې یو طرف ته حکومت په عدالت کې د سینټ انتخاباتو لړکی ریفرنس جمع کړي او بل پلو یې دا ریفرنس هم را
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں ایک مسئلہ زیر سماعت
دے وئی یو طرف تا اغوی عدالت تک للی او پدی پا عدالت کی اور ایدن روانہ دا او بل پلو الیکشن کمیشن ہم حکومت تا ویلی چی پخکار ڈول دا انتخابات نشی کی دے او بل دا چی حکومت پدا سی وقت کی دا ارڈیننس پاس کرو چی دا کامی اسمبلی اجلاس ہم روان ہو
ارڈیننس جاری کر دی جبکہ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا
بل پلو هم د فروری په ومه نیټه په ملتان کې یوې دستوري تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دوی یوازې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه نیولو لپاره او په دې کې د روڼتیا راوستلو لپاره دا ارډیننس را وړي. دی وی ټول ته معلومه ده، ټول پاکستان ته معلومه ده چې د سینټ په انتخاباتو کې خرڅول او غستل کیږي. تیر د سینټ په انتخاباتو کې هم تاسو کتلی چې د خرڅولو او غستو منډې لګېدلې وې او د زمیرونو غستونکو میدان ته رادانګلی وو. نو عمران خان د دې نوټس واغستو چې دا روایت سم نه دی چې یو منتخب استازی دې خپل ووټ خرڅوي، نو دا د ولس د اعتماد د خرڅولو په معنی ده. د پاکستان د بیلابیلو رسنیو په وینا چې په کال 2019 کې حکومت و صدارتی ارډیننس پاس کړي او دارنګي په کال 2020 کې یو دیرش صدارتی ارډیننس پاس کړي او په دې کې دوه هغه لانجمن ارډیننس هم شامل دي چې پکې یو د هندوستان د نیول شوی افسر کلبوشن یادیف ته د کونسلر رسائی او بل د نیپ قانون کې د بدلون ارډیننس شامل دي. د دې وروسته دا پوښتنه راپورته کیږي چې حکومت ولې د پارلیمان په موجودګۍ کې ارډیننسونه پاس کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو
ارڈیننس ضرورت ان پیخی گی چکلا حکومت مخالف ڈلو سارا یعنی اپوزیشن سر بالکل ورکنگ ریلیشن شپ ہم نہ ساتھی اگر ٹائم چ بیا حکومت سر پخپلا شمیرا ہم پورا نوی چاغ دی قانون سازی خطر کی سرو کی تس او گوری کی نہ صرف حکومت مخالف ڈلی دا حکومت نہ خپدی منگل سے تلاڑو دا ایم کیو ایم خپ قانون پخپل زی باندشت دے پر دی وقت کی یو داس تاثر جوړ شوی دے چ حکومت سر غالبن چرتا اکثریت نشتا
دا پداسی حال کی دی چ دا فروری پ درے منیٹا حکومت دا سینٹ انتخابات پخکار ډول کولو لپاره قومي اسمبلی ته شپږویشتم ايني ترمیمي بل وړاندې کړی وو. د کوم چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت وکړو او په بل یې خپل رای ورنکړه. یاد دیوی د رواني میاشتې په یولسمه نیټه په یو سل سلورو سینیټرانو کې د 250 سینیټرانو شپږکلنه موده سرته رسی. دا وخت په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو لپاره خفیه رای کارول کیږي، خو حکومت وایي دوی بوس دا طریقه کار بدلوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
په پاکستان او رسنیو کې داسې رپورټونه خبره شوې چې ګواکې په خیبر پښتونخوا کې ډېرې ډاکټران او د هسپتالونو نور عملاد د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو ته زړه نه کوي. خو د صوبې د صحت محکمې او چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، له دې باوجود چې د کمپاین د اولنی پړاو کارونه یو څه سست روان دي، دوی ډاډه دي چې ټول راځي سر شوي صحی کارکونکي به واکسین شي. د پېښور د هسپتالونو ځینې ډاکټران بیا وایي د کورونا ضد چینایي واکسینو له کیفیته مطمئن نه دي او ځکه یې نه لګوي. په خیبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د ډاکټرانو قربانیو ته په اشاره وایي حکومت باید د ښارونو ترڅنګ د کلو د صحی مرکزونو کارکونکو ته هم کورونا ضد واکسین ورسوي. تفصیل په دې رپورټ کې وره.
رپورٹونه وایي په خیبر پښتونخوا کې د فبرورۍ پر درېمه د هسپتالونو عملیې ته د کورونا ضد واکسینو لګولو په پیل شوي کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 400 کارکوونکو ته واکسین لګول شوي. حال دا چې د دغو 400 ورځو لپاره هدف 3200 کارکوونکي ټاکل شوی. د صوبایي حکومت ځینو چارواکو ویلي دوی به د ګل پورس په اسلام آباد کې د کورونا وبا د کنټرول کامی ادارې په غونډه کې دا موضوع راپورته کوي او وړاندیز به کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د هسپتالونو هغه کارکوونکي چې د واکسینو لپاره یې تر اوسه رجسټریشن نه دی کړی واکسین کړي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 8 مشال ریډیو ته وویل د سرکاري چټیانو له وجې د واکسینو لګولو چارې یو څه اغیزمنې شوې، خو دوی ډاډه دي چې د دې باوجود چې واکسین نوی دی او ځینې کسان شاید اندېښنې ولري کمپاین به په کامیابۍ مخته ولاړ شي.
مشتمل دی خو لکه په دې کې تقریبا 23,000-24,000 کسان هغه دي چې کوم ډایرکټلی د آی سی یو ایچ ڈی یو د آئسولیشن د کووډ 19 د مریضانو لپاره دي. نو موږ دا خلک اول مخکې کوو، نوې ویکسین دی خلکو کې یو یاره شته، خو چې څنګه خلک ویکسینیټ کېږي نو دغسې د زمونږ د هیلت سټاف هغه یاره ختمیږي او لګیا دي لګی چې
د ساینوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15,000 خوراکه د فبروري پر 2 اسلام آباد ته ورسېدل او په ورپسې ورځ یعنی د فبروري پر 3 له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هغو ډاکټرانو او طبي عملې ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شوي ول. خو د پېښور په تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال کې کارکوونکي او سرجن ډاکټر عطا الله وایي دی او ډیری ملګري ډاکټران یې د چینایي واکسینو له کیفیت او اثره مطمئن نه دي او ځکه لګولو ته زړه نه ښه کوي.
ډاکټران چې کوم نو دا غي دا جنون یو کنسرنز یو سوچتا، یو خو چاینیز پروګرام دی، دویم دا چې په دې باندې پراپر ټرایلز نه دي شوي، د دې د ریزلټس مونږ ته هیڅ پته نشته، درېمه غټه خبره دا چې د دې د سایډ افیکټس مونږ ته لا پته نشته چې دا کومه کمپنی په چاینا کې جوړ کړی دی، دا ملټای نېشنل امریکن یا فرنچ یا انګلیش کمپنی نه دی یا جرمن، دا غي په شان دي داسې نوموړي کمپنی نه ده. ما په خپل لاره نه دی لګولې، حالانکه ماته دوه ځله وینا وشوه چې راشه د خپل ویکسین دی ولګوه.
خو په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان بیا د صحي عملی لپاره د واکسینو پروګرام ته خوشاله دی. د ده په وینا واکسین د دوی یوازینی اثر ده چې د خپل کار پر مهال له کورونا وایرس خوندي واوسي. نوموړی البته له حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې کارکوونکو ډاکټرانو ته هم واکسین ورسوي. د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صوبې له هغو سیمو ده چېرته چې سرکاري صحي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینو لګول پیل شوي دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر کچکول مشال ریډیو ته وویل د کورونا ضد واکسینو اخیستو لپاره د رجسټریشن پروسه په سر کې یو څه پیچلې وه چې له وجې د په خبره د واکسینو لګولو کارونه د پلان مطابق ونه شول. خو نوموړي ډاډ وښود چې کمپاین یې اوس کامیاب روان دی او داسې تر دې وروسته به د سیمې عام خلک هم واکسین ترلاسه کړی شي.
ڈیسکیو کے دا اس پوری اتہ سروس کسان ہوتا زمو چھ کم ہیلتھ کیئر پرووائڈر سی اگی تا کوئی ویکسینیشن شوی دی پائی ایم ایم سی کی ایک کیس شوی دی غٹ استون ز پکی دا دا چونکہ دا نادرا نا دیتا میسجز رازی او نادرا کی کم ایپ دے دا پار دا کڑے دا نورم بی کی پاگی کے سمسانا وا بے شک دا پروسیس لگ سلو دے خود دا دی دا وجی نا دے جگر دا ویکسینیشن باندے دا چاس کنسرنز دی بالکل دا سے سمسانا نشتا
ټول. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله وایي چې د خالی پر ورځ په دې صوبه کې د کووډ 19 څلور ناروغان مړه او 155 نور کسان په دغه ناروغۍ اخته شول. د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 1,952 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونا په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو، سند حکومت د امریکایي وژل شوي خبریال ډینیل پرل په تختونه وژنه تورن عمر شیخ او دغه نور ملګری د زندان د پانسه له خونې وستی دي. د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه د فبروري پر ومه مشال لړو ته ویلي دوی د سپریم کورټ په حکم عمل کړی دی او دا کسان د پانسه له خونې سرکاري ریسټ هاوس ته لیږلي دي. او اته دیرش کلن ډینیل پرل د امریکای وال سټریټ جرنال لسپانی خبریالو چې 2002 کال په جنوري کې په کراچۍ کې هغه وخت برمتا وروسته وژل شو چې د اسلامي توندلارو وسلوالو په اړه یې څېړنې کولې. د نیاز علي رپورټ. اورو
سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیست ډینیل پرل په تختونه او په وجنا تورن احمد عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خونی څخه وستلی دي، خو د زندان په دیوال د ننه جوړ د بلې ودانۍ ته اړولې شوی دي. سن حکومت د سپریم کورټ د هغه مرستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خونی څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته منتقل کړي شي. د سن د کورنو چارو محکمې د پروري پښپګما په خپل یو اعلان کې ویلي دي چې ډینیل پرل په قضیه کې ټول تورن کسان د زندان د پانسۍ د خونی څخه وستلی دي. تورن احمد عمر شیخ او د هغه ملګری فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل با په دغه ودانۍ کې ساتل کیږي او دوی تبا د ټلیفون او انټرنیټ کارولو اجازه نوي. د سند اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پښتنه صرف دومره ویلي چې موږ د سپریم کورټ په امر عمل کړی دی. احمد عمر شیخ او نور کسان د زندان نه بلی ودانۍ ته اړولې شوې دي. د پروري په دویمه نیټه سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ دې د امنیت سره سرکاري ریسټ هاوس ته واستول شي، چې سهار د 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې به د هغوی کورنۍ هم دلته د دوی سره پاتې کیږي او تګ راتګ کولی شي. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 18 نیټه د عمر شیخ او نورو مرګرو د خوشي کولو امر کړی وو، خو بیا د جنوري په 19 سن حکومت په دغه اړه سپریم کورټ ته بیا د اوریدنې خواست کړی وو. بلخوا د امریکې د بهرنۍ نو چار وزیر لخپل پاکستانی سیال سره د امریکایي خبريال ډینیل پرل د وجنی په مقدمه کې د اصلي تورن احمد عمر شیخ او نور خلکو کسانو په تړاو هم خبري کړي وي. د امریکایي بهرنو چارو وزارت د جنوري په 19 په خبره شوی اعلامیه کې ویلي وو چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره په دې خبري کړي دي چې څنګه د پرل د تختونیو د وجنی په مقدمه کې د دغه خلکو تر هغرو د مسول ګرځولو خبره یقیني شي. د اعلامیه لمخه انټونی بلینکن د پرل په مقدمه کې د خلکو تورونو کسانو د خوشی کولو پاړه د پاکستان سپریم کورټ د امر په تړاو د امریکې اندېښنې یادې کړې دي. د امریکې د بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 18 په ټویټر هم لیکلی وو چې هغه د عدالت د دې پریکړې لامل چې ډینیل پرل قاتلانو تختونکي خوشی کړي جوړ اندېښنه لري. د احمد عمر شیخ او نورو وکیل ویلی وو چې تیر کال د دسمبر په 24 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه باد ممنول خروج کسانو یا ایگزیکټ کنټرول پولیس کې واچول شي او دوی به په هر بهشې سپریم کورټ ته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ خبريال ډینیل پرل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي، خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ په اپریل کال 2020 کې د سلور واړو د سزاګانو ختمولو او د خوشي کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت د امر تایید کړی وو او له وخراسی حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غزولی وه. خو د سن های کورټ د قضیې اوریدنې وروسته تیر کال د دسمبر په 24 د حکومت دغه امر ناقانون عمل وبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. اته دیش کلنا ډینیل پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژه په نوم په یو سرنیزه رپورت کې دعوه شوې وه چې د پرل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورول شوې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
په سواد کې ځینې سندرغاړي پر ټولنیزو رسنیو د دوی په نومونو جوړ شو جعلي اکاونټونو باندې د دوی د سندرو او همداراز د عکسونو خپرېدو له امله شکایت کوي. دوی په خبره د دې کار مخنیوي ورته ګران دی او دوی زخته ډیر پریشان دي. ځینې کتونکي وایي په پاکستان کې ډیجیټل قوانین شته خو باید هنرمندان او نور عام خلک لاغو د ګټې اخیستنې په چارو پوشی د غوډی لپاره تربیه پروګرامونه جوړ شي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
نیاز بینې می داسترګي نن تا ته په خندا دی
عزما پیاز د سواد بنګوري بن سره تعلق لرونکي یو ښکلنه سندرغاړي ده. عزما د دریو کالو راسي سندري وای تر دې د مخ خپلې کمپوز شوی دویشتو نزيات سندري ویلي. عزما وای چې خپلې سندري په سوشل میډیا ګورم خو چینل یې د بلچا په نوم وي.
زیاتر یوټیوب کې زما په نوم باندې ډیر زیات فیک پیجونه دي او هم اګه زما سونګ ته پوسټ شوی دي. اوس د دې وجه نه اوس ما په خپل یوټیوب چینل باندې ما صرف خپل سونګ اپلوډ کړو نو هغه پته نشته چا هیک کو. هغه بالکل تقریبا زما د یو کال یوټیوب چینل او زما تقریبا خو کافی سبسکرایبر جوړ شو. هغه چینل زما هیک شو، هغه بند شو.
د بن سره تعلق لرونکي یو بل سندرغړی ګلالی وای چې د تیرو درو کالو راسي سندري زده کوي. په ودونو خادو کې سندري هم وای. دا وای چې ځان ته په سوشل میډیا آی ډی جوړ کړي خو زیاتره ورپسې جعلي آی ډی جوړ شوی او د لرکولو چل ورته نه ورزي.
ټیک ټاک آی ډی میشته او فیسبوک میمشته نو چې زما په نوم باندې چلیږي نو زما مینوال، زما ملګری، زما فرینډ ټول به وایي چې لکه دا د دې آیډیا نه دي، د دې د غدي نو.
د عزما سندرغاړي پلار پیاز خان وایي چې د سندرغاړي په جوړولو بلا مهنت او رقم لګي. بیا دوی په سندرو جوړولو هم خرچه کوي خو د سوشل میډیا د لارې پیدو پورته کولو نه بی خبره دي.
نو پس دا خو موږ ته پته نشته کنه دا ماشومان موږ د دې لپاره چې موږ مخې ته نه مخې ته لاړ شو.
پته پیژنه یوټیوب او فیسبوک دا پیژنه؟
دا پیژنه مخ نور د دې نشه ته اخوا چې سدي د دې نه نه خبري.
د پیخور سره تعلق لرونکي وګما پیروز چې د خزو د حقونو لپاره تورسرو صادر نومې ټولنې مشري کوي وایي چې د خپل تحقیق کې د سواد بلا سندرغاړو څخه خبرې کړي. زیاتره سندرغاړي د سوشل میډیا د فائدو نه خبره دي.
اکثر چې ما خبرې وکړې نو دا وایي چې زمونږ سندرې بل څوک چې د خپل یوټیوب چینل باندې ورکي او بیا هغه د فائدو چته د هغه فالوور زیاتېږي او هغه په هغه باندې ګټه کوي. خو دوی ته دا پته نشته چې دا مونږ څنګه استعمال کړو چې خپل غاني چې کم دي یا خپل سهم چې دي اغه مونږ پاغي باندې اپلوډ کو. نو ډیجیټل رائټس هم د دې قانون مشته په پاکستان کې. پیرو ما چینل یو کته چې اغه فیک سیزونه یا فیک آی ډیز یا د دوی په نومونو باندې آی ډیز جوړ کړی وي او دا غي ډیر فالوورز وي او دا اغه نه فائدہ او چته پاغي باندې پیسې ګټي.
وګما پیروز یاتوی چې په داسې حال کې باید د سواد سندرغاړي په خپل د سوشل میډیا استعمال په صحیح توګه زده کړي او دغه لپاره هم د انټرنیټ د لارې زده کړي وکړي.
کدوی ته داسې سموکې نه وي موکې شته. ډیجیټل رائټس فاونډیشن د زور سره خپل هم کار کوم او د غشانت ټریننګونه ور کوي داسې خلکو ته چې هغه ته پته نه وي چې مونږ سوشل میډیا څنګه استعمال کو او هغه مونږ څنګه په چې د فائدہ څنګه اوچته کو.
وګما پیروز یاتوی چې د سواد سندرغاړي او د هغوی کورنۍ لپاره د سوشل میډیا زده کړي لو باقاعده روزنه هم ضرورت ده او دا هڅه کوي چې سندرغړو ته د سوشل میډیا استعمال او سندري خوندي ساتلو عملی تربیتی ورکشاپ جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کړم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس درته یو نوی اونیز پروگرام وړاندې کوو. نوم یې دی قانوني لارې. دا خبرونه به هر اونۍ تاسو ته بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو د نوي خبرونې قانوني لارې لومړی برخه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د قربه په هیڅ هرکلی کوم. په دې اونۍ زغ خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو حقونه او د هغوی پر ذمواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لارې خبرونې به پر یو شمیر بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي. خو د پیل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. هر هیواد، اداره یا ټولنه د چارو سمبالښت پښه او منظمه توګه پر مخ وړلو لپاره آئین، دستور یا قاعدې ته اړتیا لري. پاکستان د 1948 کال د اگست پر 14 نیټه جوړ شو. خو د ملک لومړی آئین د 1945 کال د مارچ پر 23 عملی شو. یعنی پاکستان څه کم 9 کال خپل اساسي قانون نه درلود. د پاکستان د سینټ پخوانی غړی او د پارلماني چاروپو افراسیاب خټک د دې وضاحت کوي چې په دې موده کې د پاکستان چاري څنګه پر مخ وړل کېده.
1950 کې انګریزانو خپل پارلمان نه یو قانون جوړ کړو چې هغه په بنیاد هندوستان کې مملکت یا ریاست تشکیل شو. نو هغه موجود او بیا چې کله پاکستان جوړېدو نو برطانوي پارلیمنت یو بل قانون پاس کو، د ازادۍ قانون به ورته وي خو د هندوستان باره کې. نو هغه د هندوستان او د پاکستان بنیاد وګرځېدو.
د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر محسود وای د برطانوي راج پای ته رسیدو څخه وروسته د هند او پاکستان د آئینی ضرورت لپاره دا دواړه قوانین یو په بل کې ځای کړل سو او دا د پاکستان لپاره تر 9 کالو د نظام د چلولو بنیادو.
هغه قانون چې کوم د ټول انډیا لپاره یو آئینی حیثیت لرلو خو چې کله د دواړو ملکونو ته ازادي ورکول نو یو بل قانون دوی په برټش پارلمنت کې جوړ کړو او د هغه نوم انډین انډیپندنس اکټ 1947. نو دا انډین اکټ 1947 چې کوم دی د برطانیې چې کوم هغه زوړ قانون ګورنمنٹ آف انډیا اکټ 1935 کې سترانیم وکړ. هغه ترانیم ضروري په دې و چې مطلب لکه دوه ملکونه جوړ شو نو هغه کې ترانیم وکړ. نو مقصد دا چې دا دواړه قوانین چې کوم دي د ګورنمنٹ آف انډیا اکټ 1935 ورسره د انډین انډیپندنس اکټ 1947 دا دواړه قوانین چې کوم دي کمبائنډ د پاکستان د ریاست اول نه کاله د ملک چې کوم دی آئین ګرځېدلی شوی و.
پاکستان تر جوړېدو وروسته د خپل اساسي قانون جوړولو چارې هم پیل کړې وې چې څو کاله وخت یې اخیسته و. ډاکټر زبیر مسعود وای د پاکستان د لومړی آئین جوړولو لپاره دوی آئین ساز اسمبلی جوړې شوې وې.
اوله اسمبلی چې کومه و د 1947 شروع شوله تقریبا 24th of October 1954 پورې اول یو اسمبلی اوچلېدل. بیا گورنر جنرل چې کوم په هغه ټایم کې د پنجاب سره تعلق غلام محمد اغرا پاسېدو او دا اولی اسمبلی ډیزولو کړله. دا په 24 اکتوبر 1954 باندې دا کار وکړ او بیا د هغه نه پس دا کوشش وکړو چې په خپل بس یو قانون جوړ کړي د ملک لپاره له یو آرډیننس د خپل یو آرډر په لار وکړي دا کار بجای دا چې ځان له یو بل آئین ساز اسمبلی جوړ کړي خو په هغه کې ورته عدالت چې کوم دی خپه ورته کېښوده چې نه ته دا نه شي کولی او ته به چې کوم دی د آئین سازی اختیار تا سره نشته نو بیا دوی یو بله آئین ساز اداره جوړه کړه دغه دوه مې آئین ساز ادارې چې کوم دی بیا د 1956 کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه جوړ کړو
افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د ولس د بنیادی حقوقو ضد هڅې د ملک له جوړېدو راهسي پیل شوی وي د د پوینا د دې څرک د آئین ساز اسمبلیو په جوړښت او کار کې لورای څرګندې نوموړی د لومړی او دویمې آئین ساز اسمبلی د جوړښت او کار په اړه وای
دې دوران کې چې کومه پاکستان کې افسر شاهي و نوکر شاهي یعنی دا چې کوم افسرانو دا د انګریز زمانه وو نو ته ډیر جمهوریت خو هم نو او دوی نو غوښتل چې د سي آئین جوړ شي چې هغه جمهوری وي چې اولس ته اختیار ورکړي شي ځکه چې دوی اولس ته واک اختیار ورکول نه غوښتل نو دوی په 1955 کې د گورنر جنرل غلام محمد په مشرۍ کې دا انسان اسمبلی رنګ کړه او دوی اقتدار واغستو د پاکستان کې لومبئی کودتا وا یعنی دوی د حکومت تخته واړوله او اقتدار په خپل لاس کې واغستو او بیا دوی خپل کیناستل یو آئینی جوړ کړو دته د 1955 کال آئین وای
ډاکټر زبیر محسود د لومړی آئین ساز اسمبلی په اړه وای چې د هغې لپاره هیڅ جمهوری اساس نه و
چې کوم اولی آئین ساز اداره وا چې کوم په 24 اکتوبر 1954 کې ډیزولف شو یو خو د هغه یو خپل یو جمهوری بنیاد نه و هغه وجه دا و چې کله پاکستان جوړ شو نو داسې نه وا چې ملک جوړ شو او انتخابات وشو او یو اسمبلی جوړه شوه د هغې دپاره د دې مقصد د چې هغه د نوي ملک دپاره آئین جوړ کړي دا خبره نه وه خبره دا شوې وه چې انتخابات چې کوم په 1946 کې شوي وو هغه انتخابات بنیادی توګه باندې د یو متحده هندوستان دپاره یو آئین جوړولو دپاره شوي وو مقصد یې د متحده هندوستان د آئین جوړولو دپاره د هغې مقصد و او بله دا خبره وه چې په هغې ټایم کې کوم د الیکشن قوانینو د هغې مطابق هر یو کس ته د ووټ اچولو حق هم نه و د متحده هندوستان ټول خلکو کې صرف 14% خلکو ته د ووټ اچولو حق و نو په دې دوه وجوهاتو په وجه باندې اکثر په اولی اسمبلی کې بار بار دا سوال پورته کېدو چې یاره دا اسمبلی خو د خلکو په مرضی نه ده جوړه شوې دا خو جمهوري نه ده
ډاکټر زبیر محسود وایي چې کله د عدالت په غوښتنه د دویمې آئین ساز اسمبلی لپاره ټاکنې کېدې هم نو جمهوری تقاضی نه وې پوره شوې
نو دغه اسمبلی کوم انتخابات چې وشو په هغې کې هم بلا مسلې وې په هغې کې هم پوره مینیپولیشن شوی و ولې چې د پنجاب چې کوم د ایلیټ ګروپ و چې کوم بره ناست و په اختیار باندې هغې ډېر زیات مطلب ګډې وډې وکړې د الیکشن دوی مقصد دا و چې یاره مونږ د الیکشن په ذریعه باندې داسې خلک د اسمبلی ته راولو چې کوم بیا داسې قانون جوړ کړي چې کوم بنګال ته د خپل آبادۍ مطابق اختیار نه کی ور بلکې مونږ داسې وکړو چې د پنجاب چې کوم دلته زمونږ مفادات دي هغه د بنګالیانو مفاداتو باندې بره وي نو هغې دپاره دا ضروري ده چې مونږ اسمبلی داسې جوړه کړو چې په کوم کې زمونږ خپل ملګري راشي
په 1955 کال کې د هغه وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ د واک برابر ساتلو لپاره یو یونټ جوړ کړل شوی و چې مطلب یې د مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش په وړاندې د پاکستان نورې پاتې ټولې برخې په یو یونټ کې راوستل شوی و چې مرکز یې لاهور و
جګړه دا و چې مطلب لکه د بنگال سره شپږ باندې 50% ټوټل آبادی وا او د ویسټ پاکستان کې چې کوم د 54% وا نو د دې په منځ کې دا جګړه و چې یاره د اختیار چې کوم د قانوني اختیار معاشي اختیار په وسایلو باندې اختیار سیاسي اختیار د دې تقسیم به څنګه کیږي، د دې تقسیم به آیا په آبادی په تناسب سره وي که آبادی په تناسب سره وي نو بیا خو به بنګال ته زیات اختیار ورځي. او دې خبره ته چې کوم دی د پنجاب چې کوم د مسلم لیګیانو هغه دې ته تیار نه و. دا جګړه روانه و روانه و روانه و، آخر کې دا چند پکې وشو چې هغوی مطلب لکه بنګالیان بالکل کارنر کړ. د پنجاب چې کوم مطلب یو ایلیټ ګروپ و چې کوم اصل کې د پاکستان په ټول سیاسي اختیار باندې ناست و، نو دوی په یو بل کې ملاو شو. دوی ویل چې هغه داسې وکړو چې دې موجوده اسمبلیا کې چونکې د بنګالیانو د آبادی په تناسب سره نمائندگی زیاده ده، نو دا سینه چې دا آئین دوی داسې جوړ کړي چې د بنګال ته د خپل آبادی په تناسب سره زیات اختیار ورکړي، نو دا به مونږ داسې کولی شو چې مونږ به د اسمبلی ډیزولو کړو او د اسمبلی نه پس به مطلب ځان له یو قانون جوړ کړو.
تر هغه وروسته جوړې شوې دویمې آئین ساز اسمبلی د پاکستان لپاره په 1956 کال کې لومړی اساسي قانون جوړ کړ. د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای پاکستان د بیلابیلو قانونو شریک وفاقي ملک، نو ځکه د دپو وینا په ټولو پریکړو کې د ټولو وفاقي شریکانو ګډون ضروری و. د دپو وینا هم دا وجه ده چې د قانونو د نه برابر شرکت لکبله د 1956 کال آئین جمهوری اساس نه درلود.
په دې کې د پښتون د قوم په حیثیت باندې نمائندگی نه و، ډېره کمه نمائندگی و. مثال زه به دا وایم چې د جنوبي پښتونخوا کې هلته بالغ اوټ نه و. دا چې دا یعنی شاهي جرګې به وه، د بریټیش بلوچستان د شاهي جرګې د ممبرانو به اوټ و، د بل چا به اوټ نه و. دا چې موږ منځنۍ پښتونخوا ورته وایي، دا ټرایبل ایریا هغه علاقې د هغې له سره نمائندگی نه وه. بیا د ریاستونو هلته ریاستونه چې دي یعنی سواتو د دیرو د عام هغو هم هیڅ نمائندگی یعنی ورکړی هم دوی نه وه، او بیا هغو خپله نمائندگی حق هم نه کوي استعمال. نو ډېر محدود نمائندگی وه د اوسنۍ خیبر پښتونخوا د خلکو. خو په هر صورت دغې آئین سازي اسمبلۍ په 1956 کې یو آئین جوړ کړي. دا آئین سیدې دې ته موږ صدارتي آئین ویایو. دا صدارتي آئین و، په هغه کې ټول اختیارات د پاکستان یعنی و استبلیشمنت ورکولی سوی و، او د قومو د پاره په دې کې هیڅ یو شی نه و، د ولسونو د پاره هیڅ شی نه و.
افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1956 کال آئین وفاق لمنځه وړی و،
او دې آئین کې ډیره بنیادی خرابی دا و چې پاکستان چې دی هغه یو وفاقي مملکت په صحیح مانو کې پاتې نه شو. ځکه چې په 1955 کې دوی دغه افسر شاهي چې وا دوی د پاکستان کې مغربي پاکستان کې د څلور صوبې چې وي یعنی پنجاب، سندھ، پختونخوا او برټش بلوچستان به ورته وي، دا یو ځای کړل او ون یونټ په نوم یوه صوبه مغربي پاکستان جوړ کړه چې مرکز یې لاهور شو. یعنی صوبې ختم شوې، مثلا چا چې چترال کې کار پیښېدو یا هرنائی یا بدین کې، نو هغه به راتلل لاہور تا کار پسې. او د دې لپاره وکړل چې مشرقي پاکستان جو بنگال دی هغه آبادی زیات وا، نو دوی غوښتل چې هغې آبادی لپاره دلته کې یو توازن پیدا کړي، نو دا مغربي پاکستان یو ځای کړو.
خو د پاکستان د سینټ بلغړی او د پارلماني چارو پوه سینیټر تاج حیدر وای پاکستان چې جوړ شوی وو، نو د هغه وخت د مشرتابه په وړاندې د آئین جوړولو په لړ کې ډېرې ستونزې وې. دوی وای یو پلو ضروری وا چې پاکستان یو وفاقي ملک وي، او بل پلو د پارلمان توازن ساتل ممکن نه و.
د مشرقی
پاکستان آبادی زیات و او په قومي اسمبلی کې د هغوی د چوکیو شمیر زیات جوړېدی، لیکن یو وفاق هم د سینټ له لرلو پرته نشي جوړېدای. په هغه وخت کې صورتحال داسې و چې په سینټ کې به څلور چوکۍ د مشرقي پاکستان وي او یوه چوکۍ به د مغربي پاکستان و. نو په داسې یو حالت کې به د آئین جوړولو چارې څنګه پرمخ تللې؟
سینیټر تاج حیدر وویل ډیر خلک دا وایي چې د بنګال آبادی ډیره وه او له هغوی سره انصاف نه وسو. د وویل د همدې له کبله د ملک چلولو لپاره ضروري و چې دوه یونټ جوړ کړل سي. د دې لپاره د پاکستان آئین جوړونکو وویل چې مغربي پاکستان به یو یونټ کړو او بیا به دوه سي، او ملک به د سینټ له لرلو پرته وچلو. نو ځکه د 1955 په آئین کې سینټ نشته،
نو لدې کبل هغه وفاق پات نه سو ځکه چې د دوی په وړاندې دا ستونزه وه. خو هغوی په ډیر خلوص هڅه کوله چې یو طریقه کار پیدا کړي او بیا دا طریقه وکړه، خو هغه هم تر ډیره ونه چلیده.
اور آخر کو انہوں نے یہ طریقہ نکالا، لیکن یہ طریقہ جو تھا یہ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتا.
د پاکستان لومړی اساسی قانون یا آئین د 1958 کال د اکتوبر تر 8 نیټه نافذ العمل وو. دا چې له هغه وروسته څه وسو او بل آئین څنګه جوړ او عملی سو، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې د آئین او سیاسي چارو له تاریخ پوهانو سره خبرې وکړو. تر هغه وخت مو په مخه ښه.
او سرودونکو د مشال رادیو یو بل نوې 19 پروګرام د رڼا پر لور درته وړاندې کوو. د خبرونو د لړۍ په سیمه کې د جینکو د تعلیم په اړه ده. د دې ونې په خبرونه کې د جینکو د تعلیمي شرحې په سکولونو کې د غوی لپاره د اسانتیاو د خزینه استادانو د شمیر او د حکومت لخوا د جینکو د تعلیم لپاره په اقداماتو خبرې شوې دي. د خبرونه انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د جینکو د تعلیم پاړه په دې ځانګړي خبرونه د رڼا په لور کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. په دې خبرونه کې په کبایلی سلو کې د جینکو تعلیمي صورتحال او په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې د ټولنیزو بندیزونو، د جینکو د ځان لسکولونو په سکولونو کې د سهولتونو استادانو کمی، ترانسپورت او دغسې په نورو موضوعاتو خبرې کوو. د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان د 2019 کال په ریپورت کې ویل شوی چې په خیبر پختونخوا کې سکولونو ته د نتلونکو ماشومان شمیره 15 لک ده، چې پکې شاوخوا 10 لک د قبایلی ضلع دي. د یادې ادارې په خبره په خیبر پختونخوا کې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 53% جنکې دي او په قبایلی ضلع کې 50% جنکې د سکولونو نه بهر دي. په قبایلی ضلع کې د جینکو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې شعور فاونډیشن مشرې راهیله شکیل مشال ویډیو ته ویلي چې د قبایلی سیمو د جینکو د تعلیم نه ترلاسه کولو لوی ستونزه الته د سکولونو نشتوالی دی. نوموړی زیاتوي،
ریشو اکلیپ په هر علاقه کې پکاري چې سکول خو تعداد زیات شي کنه. پرایویټ خو سوچ هم کوي، هغه ګورمنټ هم ځینې چې په یو علاقه کې به یا به دوی د علاقانو شته، خو د جینکو نشته. عموماً د جنسي خبره به زه درته وکړم، بیا به ورکړي د عموماً د جنسي نور عموماً د جنسي کې به چې ډېر ګینې چونې نو پوره لس به هم هم نه وي، پنځه به وي زیات نه. هغه هم پرایمري هایر اور میډل نه یادوم ته تاسو ته ځکه چې هلته د سیکنډ او ثرډ او فورث نو فیفت نه مخکې سبق جینکو باندې وایي نه، او که وایي نو شته نه، یو سکول چې ځلې دي شته نه، سکول شته نه، نو هغوی زه لاړ شي. کوم دین هغه هم داسې سکولونه دي چې واړه واړه ماشومان دي، هغوی زه لاړ شي چې هغوی پنځمه پورې وي، نو هغوی مخکې سبق کم دي دي میڈل نیشا ہائی مطلب والا نشتا ایجوکیشن
د نیوز رسپانی د 2016 کال په جولای کې یو رپورت کې لیکلی وو چې په قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیم شرح 0.8 ده، چې دا په ملي کچه د اوسطن درجې نه ډیره ټیټه ده. په 2018 کال کې فاټا انوال ایجوکیشن سینسس په یو رپورت کې ویلي وو چې په قبایلی ضلعو کې پرایمری سکولونو ته یوازې 0.5% جینکې ورځي او 5% بیا سیکنډري سکولونو ته ځي، خو د دوی په مقابله کې 79% الکان پرایمری سکولونو او 10% بیا سیکنډري سکولونو ته ورسي. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی مشال ویډیو ته ویلي چې په قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیم په برخه کې د سکولونو او استادانو د کمی ترڅنګ یو لوی ستونزه کم بودیجه هم ده. نوموړي زیاته کړې چې د قبایلی ضلعو لپاره په تعلیمي بجټ کې یوازې 2.5% د جینکو تعلیم لپاره مختص شوی دی.
خاص کر کے قبائلی ضلع حکومت عوران جو کہ الطر ہم دا 75% جنہ کے قبائلی ضلع کے اسکولوں میں نہ باہر ہوئے اور چونکہ میں آلریڈی اسکولوں میں کے آگے تھا صرف کوالٹی ایجوکیشن نہ رسیدو الطر کی منگ سرا قبائلی سے مکی خاص کر گرلس ایجوکیشن کی منگ سرا ټیچرانو ته مې او موږ سره د سکولونو ته مې او زیات تر والدینو به دا شعور کولو چې زموږ بچو ته تعلیمي ادارې نشته نو دوی دینه موږ خپل ماشومان سکولونو ته نشته وځو. څومره طریقه تاسو غواړئ چې موږ قبایلي سیمو کې په جنکو باندې تعلیم وکړو؟ یو خو د ترانسپورټیشن مسله حل کول دي چې غریب نه کړه چې هلته کې تاسو د استادانو ورکې مطلب چې موږ وایي چې په بلوچستان کې جنډر فری ایجوکیشن سیستم د پرائمري پرې الګ وجنې د دواړه سکول ته راځي او هلته استاد سبق یا استاد او بل دا کی کوم ایجوکیشن سیکٹر پلان دا کی پی ایجوکیشن سیکٹر پلان هغه دا اوس پوری تایون نه دا کړه چې موږ دا کوم او سکول چیلډرن دی په ټرابل ډیسټریکټس کې دا به موږ څنګه سکولونه کارولو او دته به موږ کوالټی ایجوکیشن سنټر ورکو. موږ سره دی وخت په تبایي سیمو کې څه د پاسه وو زره سکولونه په کار دي دی وخت کې موږ سره په تبایي سیمو کې څه د پاسه څو زره استادان په کار دي فیمیل او میل دواړه.
انوال سټیټس اف ایجوکیشن رپورت یا اثر ادارې د 2019 کال پر رپورت کې ویلي چې په قبایلی سلو کې د 3 نه تر 500 کلونو عمر لرونکو کې 89% په نرسیانو یا سکولونو کې نه دي داخل شوي. د ادارې په خپل رپورت کې زیاته کړې چې په 2019 کال کې 65% سکولونو ته تلونکي ماشومان له تعلیمي ادارو بهر وو او په دې شمېرو کې د 2018 کال په نسبت 1% کمی راغلی دی. اثر اداره زیاتوي چې په 2019 کال کې 83% ماشومان چې عمرونه یې د 16 نه تر 18 کلونو په مینس کې دي په سکولونو کې داخل شوي دي. په دې کې 83% په سرکاري او 19% په غیر سرکاري او 2% بیا په مدرسو کې داخل شوي. اثر ادارې دا هم ویلي چې په قبایلي ضلعو کې اکثر سکولونه سهولتونو ته اړتیا لري. عمر اورکسی زیاتوي چې د قبایلي سیمو د اکثر سکولونو دیوالونه نشته او دغه سکولونه بیا استادانو د ناستې لپاره سیټونو اوبو او د بجلی مشکلات هم لري.
ولیکن خبر ده چې موږ په ضلعو کې چې کوم سیټل ایریاز دي موږ دلته کې دا تعین کوو چې په سکول کې میسنګ فیسیلیټیز موږ پرتو یعنی اوبه بجلی باونډري وال چې کوم میسنګ فیسیلیټیز دي موږ سره دا موږ سکول کې پرکو په دې باندې بحث روان دي. او په کلي قبایلي ضلعو کې میسنګ فیسیلیټیز باندې څوک خبرې نه کوي. په قبایلي ضلعو کې خلک دا خبره کوي چې ما زما سکول د کم از کم فنکشنل وي زما سکول ته استاد راځي زما سکول ته مسلمان راځي. په قبایلي ضلعو کې دې وخت موږ سره 82% سکولونه نه دي چې هلته کې بجلی نشته او 73% سکولونه نه دي یا 72% چې هلته کې موږ سره اوبه سهولتونه نشته آلموسټ 64% سکولونه کې واشرومز نشته. دا فیلم سره 43% سکولونه نه دي چې هغه باونډري والز نشته. هلته که تاسو قبایلي ضلع ته لاړې نو سکولونه وران دي خو ته استاد راځي مسلمان هم راځي بغیر د باونډري وال مسلمان هلته کې ناست وي. او چې کوم وران شوي سکولونه دي هغه پارشلي چې کوم دي ټیک شوي دي مطلب چې لږ ډېر کار پکې شوی ده. 69% سکولونه داسې دي چې هلته کې لیس دن 3 استادان دي. موږ وایو چې لکه 5 استادان کې بلې چېرته 2 استادان دي چېرته 3 استادان دي چېرته 1 استادان دي نو دا ټول ستونزې دي. موږ وایو چې دا ستونزې د پرلېشن
د پوخانیو قبایلی سیمو د تعلیم څنګه چارواکو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په ټولو قبایلی سیمو کې 1,590 سکولونه په جنگونو کې تباه شوي چې پکې 1,600 بیا جوړ کړل شوي دي. چارواکي په قبایلی سیمو کې د بیرته رغول شوو سکولونو مختلف شمیرې یادوي. د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم څنګه وایي چې په قبایلی سیمو کې 1,590 سکولونه دي. اثر ادارې د 2019 کال پر رپورت کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې تعلیمي صورتحال تر ټولو زیات په شمالي او جنوبي وزیرستان کې خراب دی. عمر اورکزی هم ورته خبره کوي او زیاتوي
ګوره اول کو چې څومره هم اورګنایزیشن دی کوشش کوي چې خیبر ته زیات توجه ورکړي یا زیات تر مومند ته توجه باجوړ ته توجه ورکړي خو بیا چې کوم سره وزیرستان دا او که نارت که ساوت وزیرستان دا که بیا اورګزی ایجنسی دا که بیا کورمه ده دا بیا ټولنه لکه شاته پاتې دي. بیا په دې دلته کې هم ډیویژنس دي په کورمه کې رقصه تاسو وګورئ په بره کورمه کې او په منځنۍ په لوور کورم کې په اپر کورم کې سکولونه زیات دي خو سینټرل کورم کې بېخي د سکولونه شته نه. مطلب هلته کې مکمل یو زون ده چې موږ ورته زوی مشت زون وایي هلته کې خو سره د جنکو های سکول شته نه. نو بیا داسې په باجوړ کې هم په نورو ځایونو کې په ټیک کې خو بیا معمول ډسټرکټ یا معمول چې کومه سیمه ده هلته کې د جنکو های سکول آلموسټ
پانچ سکولوں نے نور سکولوں نے انتمش کا خیبر کی زیاد توجہ رکھوتی کی خیبر کی خبر سرا ڈیرا منڈرا خیبر کی چکو تیرا میدان دا پتیرا میدان کی دجنا کو ہائی سکول نا او میڈل سکول نا نشتا دیل تا ہو تقریبا زبداون چی یو قسم مطلی یو قسم
د قبایلی سلو د ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم لخوا جاری شوی رپورٹ وای چې له 2014 نه تر 2018 کاله سرکاري سکولونو کې لومړی تر پنځم ټولګي 3% ماشومان له سکولونو وتی چې پکې 9% الکان او 9% جنکې دي. رپورٹ لیکي چې لشپګما تر لسم ټولګي د ماشومانو د وتو صورت عالم د خفقان وړ دي او په دې مرحله کې د جنکو ماشومانو د وتو شره 50% او د لکانو د سکولونو پرې خودو کچا 70% ده. خو په خیبر ضلع کې د پرایمری سکول پرنسپل شازیه شیر وایي چې په قبایلي سیمو کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د خلکو نورو سیمو ته د کډکېدو وروسته د جنکو د تعلیم په برخه کې په سوچ کې ډېر مثبته بدلون راغلی دی.
مونگ دو نا کمپین کو واک اور دو نا میڈیا اور ہر سکنا راشدوں دیر زیاد پیسے پدی خرچ کی کنا پدی ہر زبان دے مونگ بیا دا اوکو کرن دا مارچ اپریل مئی دا کم از کم دا دردری میاشت یا فروری مارچ اپریل دردری میاشت مونگ دا واکو نا شاکو نا دا خبر مبری اوکو دینا پس مونگ دا تپوس نکو چی کم مشمان مونگ دو نا پا خوارو زارو پا واکو پدی آخو دی خوبانی داخل کریو دا خوی اس حالات دی.
د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکي سلمہ افریدی بیا وای چې په تیرو دوو کلونو کې په قبایلی سلو کې د جنکو غنی تعلیمي ادارې جوړې شوې دي خو د غربت او د جنکو په کم عمره کې د ودونو لوجې د غي تعلیمي شراکت کم ده.
اوس چې کوم دی نو صورت حال الحمدللہ ډېر بهتر طرف ته راغلی دی او کافی مطلب چې 100% سکولونه کم ډېر نشي وو نو هغه کافی حد تک چې کوم دی هغه کار شروع دی او ډېر داسې دي چې هغه کمپلیټ شوی دی واپس هغه تماشومان راځي او خپل تعلیم چې کوم دی نو هغه کې حاصلې سکولونه نو هغه شان دي اوس نه دي ګورنمنټ هم لګیا دی ډفرنټ ارګنایزیشن لګیا دي خاص کر دا یونیسیف چې دی هغه ډېر لګیا دی د ایجوکیشن باندې کار کوي کنه ٹیچر ٹریننگ شو کم ٹی پی ٹی سی ویلے شي کنه پیرنٹ ٹیچر کونسل نو هغه کې یونیسیف لګیا دی هر یو سکول ته هغه په کی دي کې ما په فاټه کې ځان رسېږي په لور چې کوم دی نو نه بدلل نو ما خپل داسې داسې علاقې ویزټ کړی دی چې الټی کې ما نه ډیمانډ شوی دی چې مطلب موږ ته دي نه کنه د پاره سکول پرووایډ کړي نو موږ لګیا مو کمیونټي سکول زموږ ورته کوم دی هغه استابلیش کړل دا ګورنمنت په هیلپ باندې کنه 100% 90% پیرنټ داسې دي چې هغه غواړي چې موږ ماشومان چې کوم دی هغه ایجوکیټډ شي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانی د 2016 کال د اکتوبر په 28 په یو رپورٹ کې لیکلي چې هم په دغه ورځ د خیبر پختونخوا د پروینشل ډیولپمنٹ ورکینګ پارٹی ادارې په غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلی ضلعو کې د نورو سلو پرائمری سکولونو د جوړولو او دغسې د اویا پرائمری سکولونو درجه میډل ته د کولو او د اویا میډل سکولونو هغه بیا هی ته د کولو منصوري ورکړل شوې ده. دغسې د اورګزونا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي غزن جمال مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم د دوی د حکومت ترجیح جیدا هم لدی قبلای د قبایلی ضلعو تعلیمی ادارو او په خاصه توګه د جنکو سکولونو صورتحال بهتره کول لپاره غنی منصبې پیل کړې دي.
آبادی مطابق کتا سو هغه ګورې کنه سونه آبادی د اوسونو سکول نه دي نو زمونږ په مال د ځلا کې په کاغذونو کې د اغه نه زیات د ډیسټریکټ نه زیات سکولونه زمونږ په هغه کې دي په مال د ځلا کې دي نو ایشو د نمبر اف سکولز ایشو نه ده ایشو دا دا سا آیا دا کم سکولونه جوړ دی دا واقعي صحیح دی کنه دی چا پکې اجرې جوړې کړې دي چته پکې استادان نشته چته په کاغذونو کې سکول شته خو حقیقت کې نشته نو مخکې نور نوي سکولونه جوړولو نه مخکې ضروری خبره دا ده کم دا زاړه جوړ دي دا موږ مخکې ټکو کنه نو موږ ستراتیجی دا دا لا پورې دا وس دی اولنی کال نیم کې موږ کم ایگزیسټینګ سکولونه موږ هغه کې کول اوس دې کال مونږه نوی اسکولونه اوس اولنی ځل مونږ سره راغلل، نو دې کې اوس مونږ ګور لګیا یو او دې کې مونږ پرایورټی فیمیل اسکول ته ورکو.
د دوه سره شلم کال په جون میاشت کې د خیبر پختونخوا چارواکو مشال ویډیو ته ویلي وو چې د قبایلي سلو سرکاري سکولونو رغول لپاره د دریو عربو روپو منصوري ورکړې ده. د دوی په وینا له دغو پیسو څخه 1.5 کروڑ روپۍ خیبر ضلع ته هم ورکړې دي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. په راتلونکو نورو خپرونو کې به د جینکو د تعلیم په اړه په نورو موضوعاتو هم خبرې کوو. اوس راته اجازه راکړئ. د خدای په امان. درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.